سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام و بجې شوې زموږ د دې پروګرام ډیره برخه د ازادۍ په څپو کې خبرونه ته څنګه شوې ده چې احمد شبر پکې ساسي قربه ده دغه پروګرام ته په څو شیبو کې لرو خطر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د طالبانو د کابل د لویدیس په چاودنو کې مرګ شو بل تایید کړی ده د طالبانو د کابل د پولیسو ویاندوی خالد دران فرانس پریس خبري ژانس ویلي چې د دشتبرچی په چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او دولس نور ژوبل دي چاودنه مسبخین محل د برچی سیټي سنټر د سوداګری مرکز مخې ته شوې ده یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې په پیښه کې د وینجلې په شمول شپږ تنه وژل شوي او لږ تر لږه پنځلس نور ژوبل دي تر اوسه پورې د دې چاودنې چې ویل کېږي له دریو بجو وروسته شوې ده مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی تر دې مخکې لومړۍ چاودنه سهار د خیرخانې مینې پنځه سوه فامیلې څلورلارې ته نږدې وشوه د دې چاودنې چې په نتیجه کې د مرګ ژوبل او تاوانونو په اړه دقیق معلومات نه نشته خو د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې وسلوالې مخالفې ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستلې او پر خپلې شبکې ادا کړې ده چې په دې برید کې د طالبانو وژلې او دوه نورې ژوبل کړې دي د جبهې همداراز ادا کړې ده چې په چاودنه کې د طالبانو دوه رینجر ویجاړ شوي دي طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د طالبانو له لورې پاروستي و کې د بد حجابۍ په تور د نجونو او ښځو پر نیونو ژور اندېښنه ښکاره کړې ده یو نامه نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دي د سیاسنادې ترلاسه کړي دي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کسانو د روانې جنورۍ له لومړۍ څخه په کابل او دایکنډي ولایتونو کې د بد حجابۍ په نوم یو شمېر ښځې او نجونې نیولې دي د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت همداراز وایي چې په پلازمېنه کابل کې ډېر شمېر ښځو او نجونو ته خبر ارې ورکړل شوې او نیول شوې دي همداراز د دایکنډي ولایت په مرکز ملي کې هم خځې ونجونی نیول شوې دي طالبانو په کابل او نورو ولایتونو کې د حجاب په نوم د خځو د نیولو په اړه ضد و نقیص څرګندونه کړې دي په داسې حال کې چې ځینې طالب چارواکو په دې تړاو د چا د نیولو ادعا رد کړې ځینې نورو یې تایید کړې او ځینې نورو بیا ویلي دي چې د لنډ وخت لپاره یو شمېر بد حجابه خځې نیولې او بیرته یې خوشې کړې دي یوې نسبتا زورورې زلزلې چې مرکز د هندوکش په غرونو کې و د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ګڼې سیمې ولړزولې د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې پر اساس د دې زلزلې چې د افغانستان د غرمې په یوولس بجې شپږ پنځوس دقیقې وشوه شدت یې د اختر په حساب شپږ اشاریه څلور درجې و خو رویټرز خبري اژانس د اروپا د مدیترانې د زلزله پیژندنې د مرکز په اساس د دې زلزلې شدت د اختر په کچه شپږ اشاریه دوه ښودلی دی د دې زلزلې ټکانونه په پاکستان تاجکستان ازبکستان او هندوستان کې هم احساس شوي دي د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت له مرکز فیض آباد څخه اووه شپېته کیلومتره لرې تر ځمکې دوه سوه اته کیلومتره لاندې ښودل شوی دی ولمورس هم په بدخشان کې زلزلې احساس شوي چې شدت یې نننۍ ته ورته بلل شوی و او د اسرائیل سترسم بنیامین نتنیاهو اعلان وکړ چې د غزې د دایمي نیولو او د فلسطینیانو د شړلو اراده نه لري نتنیاهو د خبره یو ورځ مخکې لدی وکړ چې په حق کې نړیواله محکمه په غزه کې د نسل وژنې په تور خبره پیل کوي نتنیاهو د چهارشنبه په شپه په یو ویډیو کې په انګلیسي ژبه وویل غواړي څو خبرې روښانه کړي اسرائیل د غزې د دایمي نیولو او د وګړو د شړلو نیت نه لري د ده هم ویل چې اسرائیل به د حماس له منځه وړلو او د رغملو د خلاصون لپاره غزه پر یو غیر پوځي سیمه بدل کړی
د آزادۍ په صفو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله موکوم په افغانستان او سیمه کې د داش خراسان څنګه د ترهګری زوبریدونو په اړه بحث لرو د اونۍ په پیل کې د شنبې پروس په کابل کې د دشتبرچی په سیمه کې چاودنه وشوه د سشنبې پروس د کابل په ختیس کې د الوخیل په سیمه کې په یو مینی بس کې چاودنه وشوه پنځشنبې بیا دشتبرچی کې چاودنه وشوه او په همدې ورځ د کابل په خیرخانه کې هم د چاودنې راپورونه خبر شول د غټولو چاودنو مرجوب لرله د دې اکثر بریدونو مسؤلیت د خراسان څنګه منلی دی د هغه ډله ده چې تېره اونۍ چهارشنبه د ایران په کرمان کې د ایران د اسلامي انقلاب را په دې خوا په تېرو نږدې پنځو لسیزو کې د تر ټولو خونړیو بریدونو مسؤلیت ومانه په کرمان کې د ایران د قدس ځواکونو د پخواني مشر قاسم سلیماني د مړینې د څلورم تلین پر مهال دا چاودنې وشوې چې نږدې سل تنه پکې ووشل شول او شاوخوا 270 تنه نور ټپیان شول. راپورونه د ایرانی چارواکو په وینا وایي په تیرو څو میاشتو کې په ایران کې د داعش په لسګونو کسان نیول شوي او تر شپېته ډېر بمونه کشف شوي دي. د ایران د دولتي آژانس ارنا د راپور له مخې د استخباراتو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې د کرمان د چاودنو اصلي طراح د عبدالله تاجکي په مستعار نوم یو تاجکستانی دی. دا وزارت وایي تاجکي د ډسمبر په 19 له یوې ښځې او یو ماشوم سره له جنوب ختیځو سرحدونو په قاچاقي لارو ایران ته راغلی او د کرمان ښار په څنډه کې کور کرایه کړی و. د راپور له مخې تاجکي په خپله د کرمان تر چاودنو دوې ورځې مخکې له ایرانه وتلی دی. ایران تر دې مخکې د کرمان په چاودنو کې د یوه ځانمرګې په اړه ویلي و چې هغه د تاجکستان تبع دی. په پاکستان کې هم په وروستیو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش منلی دی. داعش خراسان څنګه په 2015 کال کې رامنځته شوه؟ د راپورونو له مخې دا ډله د عراق او شام اسلامي دولت یا داعش ډلې له لوري تأسیس شوې ده. خو د داعش خراسان څنګه په اړه په پیل کې دا خبره کېده چې دا په افغانستان، پاکستان، تاجکستان او هند تمرکز کوي، اوس یې ایران ته مخه کړې ده. دلته مو په خبرونه کې د بحث لپاره د پوځي چارو کارپوه احمد خان اندړ ته بلنه ورکړې ده. د سیاسي چارو کتونکی عنایت الله حمام هم په دې خبرونه کې راسره دی او د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باز هم په دې خبرونه کې راسره دی. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که اندړ صاحب، له تاسو واورم څه فکر کوئ چې د داعش بریدونه په روسیو کې په افغانستان کې څرنګه زیات شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی شبر صاحب، تاسو ته د تاسو د پروګرام قدمونو میلمنو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیز لري. دا یو هغه توریستي ډله ده چې د افغانستان د پولو نه د باندې جوړه شوې او هلته باید تعقیب او د کنټرول اندر شي. افغانان خپل څلورې ملسی کې د توریزم ښکار شوی دی. زمونږ وطن باندې شوی ده. په دې کې ډېر لوی د سیمې او د نړۍ استخبارات لاس لري. نو په افغانستان کې وروسته د طالبان له حاکمیت څخه او مخکې لغه هم داعش ډلو خپلې توریستي کړنې ترسره کړي دي. خو د طالبانو راتګ څخه وروسته چې په افغانستان کې جګړه نشته، یو نسبي سرتاسري امنیت راغلی ده. له بل لوري که موږ ګورو د افغانستان اوسنی سیاسي وضعیت ته چې د نړۍ سره سیاسي تعامل نه دی جوړ کړی، همداسې کار حرکت نه پرسته، یو داسې حکومت چې هغه اساسي قانون نه دی، وجود نه لري. موږ په لومړي سرو کې هم دا بیانونه کړي دي چې که چیرې طالبان مسلکي خلکو ته اجازه ونه کړي چې په لیکو کې کار وکړي او همداسې خپل روابط هغه سیاسي ډیپلوماتیک د ګاونډیو سره سم نه کړي، د توریزم پر ضد مشترکانه عملیاتونه کړي، مشترک ناسیونه لري. واضح خبره چې د افغانستان پولو ته په کتو چې ټولې په وچه کې دي، داعش کولی شي چې په افغانستان کې او د سیمې وادو کې امنی وکړي.
مننه اندر صاحب، مننه. په همدې برخه کې بعد جانباز صاحب نظر هم واخلم. جانباز صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د داعش هلې ځلې نه تنها په افغانستان کې، په سیمه کې ولې زیات شوي دي په وروستیو کې؟
سلام وکړم شبیر تاسو ته، د دوستان ته چې په بحث کې دون کې او اوریدونکو ته سلام. ګوري، خو ډیر په پاپولر غونې روم کې یو امپراتور اوګوستین نومېده. دی اوګوستین د څه یو مشوره ورکول خپل د اصطلاح کابینېته چې هر کله چې تاسو یو کرکیت سره یو د څه ناورین سره را مخکې دي، نو پوښتنه وکړي چې دا د چا په ګټه ده. اوس موږ تاسو نه ټول دا پوښتنه کوم چې دا داعش فعال کېدل، دغه کرکیت لا نور هم کرکیچن کول، دا د چا په ګټه ده؟ په افغانستان کې ګوري شورسته خلافت یا دغه شی چې دوی ورته داعش وایي که نه، دغه عراق او شام دغه اسلامي دولت او خلافت، دا شیان په افغانستان کې همداسل د دوستانو مشاره وکړه تاریخي ریښه نه لري. افغانستان هیڅکله د خلافت برخه نه وه. البته د سلطان محمود غزنوي په وخت کې دغه د افغانستان خاوره، یعنی د غزنویانو په دوره کې یو تړون درلود خلافت سره د دوستی او د همکاریو، بس خلاص. نو په افغانستان کې خلافت ریښه تاریخي نه لري. اوس راځو دې ته چې داعشان څوک کېدای شي اوسېږي. زما په نظر تر هغه ځای چې زما عقل او د تحلیل قد ورکوي، دا همغه ډلې ټپلې دي چې په دغه منطقه کې وو، مخصوصا په دغه گاونډي هیواد چې نوم یې پاکستان کې دی، په هغې کې وو، هغې کې شتون درلودل په شکل د اشکالو د مختلفو منطقوي فرا منطقوي استخباراتو دخوا حربه کېدل، تجهیز کېدل، انګېزه ورته ورکول کېده د مختلفو اهدافو د لاسته راوړلو دپاره. اوس وضعیت داسې دی چې شرق و غرب داسې مشروطه نو وایم په یو لوی ټکر کې رامخ دي، راګیر دي، او دغو ډلو شتون په سیمه کې په افغانستان کې هم د دغو اهدافو دپاره لمسول کېږي یا ترې استفاده کېږي. د بلې خوا زه یعنی ادعا نه کوم او په دې ټینګارم.
بله جانور صاحب، آواز مو قطع شو. تر څو پورې چې له جنواز سره بیرته ټلیفوني رابطه ټینګوو، د همام صاحب نظر به واخلم. تاسو څه فکر کوئ چې د داعش هلې ځلې په سیمه کې څرنګه زیات شوي دي؟
لومبی خو تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته او ګرانه میلمانه ته خپل سلامونه احترام تقدیم کوم ولاندې کوم. بل دا دی چې ما آخرینی خبر د جنرال صاحب آخرینی خبرې دي چې ما واورېدله، او کوشش کوم چې زما خپل نظر ووایم چې اصلاحي بڼه لري او د تاریخي حقایقو پر بنا ده. اول دا چې جنرال صاحب په آخره خپل آخرنۍ برخه کې خبره کې داسې وویل چې د افغانستان د اسلامي خلافت برخه نه و، حالانکه دا صحیح نه ده. نو تاسو ګورو چې د هغه انصار او نور مجاهدینو د عربانو د خلفای راشده په دوران کې بلخ او نور ولایاتو دغه شوی و، فتح شوی و، او د خلفای راشدین خصوصا د عثمان رضی الله تعالی او په دوران کې د دوی خراج گزارو او جزیه ورکولې او سه ولایت اسلام دین کې مشرف شوی و. بل دا چې دا د استاسو په سوال په ارتباط تاسو په وایم چې لکه چې یو څه نگرانی شته چې دلته د داعش فعالیتونه زیات شوي دي، لکه چې د استجمعي امنیت رئیس نیکولای صدروف هم ویلي دي چې تقریبا 15,000 کسان په دې شاوخوا په دې تاجکستان په سرحدونو کې ځای په ځای شوي دي، او نور داسې مختلفې اوازې او انګازې اورېدل کېږي. خو خبره دا ده چې یو داعش که تاسو ما ته معمولي وخت ورکړئ چې دلته تاسو دغه داعش چې دی دا د زما په نظر په درې برخه یا هغه سازمانی ساختار او سترکچر په دې درې برخه دي. یو برخه هغه ارمانی او هغه ایدئولوژیک کسان دي چې هغه سرسپرده اصلی دي. بل هغه کسان دي چې لکه جذب کیږي د اجتماعي او سیاسي نارضایتونو له وجه څخه، او بل یو برخه هغه عجیل کسان دي چې پیسې اخلي او نور کار نه لري او بار نه لري د لغوی دغه کیږي. نو بل او داعش اکثره د تاریخ د داعش چې تاسو وګورئ، اول د دې اوله مرحله چې زرقاوی په عراق کې شروع کو چې خپل اردنی وو، هغه وخت کې د دوی په امریکایانو په ضد کې دوی مقابله کړې وو، او داعش اصلا د یو دغه پدیده ده، د یو ملک د اشغال پس یا د پس منځته راغلی ده، او غالبا د دوی حرکات دې د پاره زیاتر نظامي او کمتر سیاسي او ډېر سخت دریزه دي، او خلکو سره روابط مختلف جبهات کې دوی خپله جنگ جګړه کوي، او چا سره دغه یو په لاره نه ځي. بل دا دی چې هغه دایشان چې موږ تاسو په افغانستان کې ګورو، څه کسان وو چې حتی هغه اربکیان پکې وو، ځکه چې یو ځل په جمهوریت په وخت کې چېرته چې طالبان حکومت طالبان مقامي قوتونو د دوی یو واحد محاصره کړی وو، د دوی دولت تسلیم شوی وو. د دې داعش په شا کې په نامه کې چون خپله فعلا خپله مرکزی استرکچر او مرکزی اداره او رهبر نه لري، مختلف استخباراتي لوبه هم دغه کیږي.
همام صاحب، بله من د وضاحت په برخه کې به تداش مسلې ته بیرته راشو. د جانباز صاحب رابطه ټینګه شوله، دوی په پدې برخه کې خپل نظر بیرته واضح کړي. جانباز صاحب، همام صاحب هغه د ستاسو دا خبره رد کړه که چېرته تاسو اورېدلې وي چې افغانستان په تاریخ کې هم د خراسان د دولت برخه نه و. نه د لکه څرنګه چې مخکې تاسو ویل چې افغانستان د سلطان محمود غزنوي په وخت کې دوی له هغه سره ارتباط درلود کنه، او بیا وروسته مو ارتباط نه درلود. تاسو که څه بیا توضیح کړئ لطفا.
ما دا وویل چې افغانستان هیڅکله د خلافت برخه نه و، هیڅکله، یعنی حدود اربعه د خلافت که افغانستان شامل نه و. ما دا وویل، بل مې دا اضافه کړه چې د سلطان محمود
خودوی وویل کنه، همام صاحب وویل چې افغانستان خو حتی د خلفای راشدین په وخت کې لا اسلام منلی و، د حضرت عثمان په وخت کې د تاریخي مراجعو له مخې افغانستان کې خلک مسلمان شول.
بلکل، اسلام خود دیر لوی دین دی، دیر لوی جغرافیای احاطه کرده در تاتارستان که مسلمانان شده، اندونزیا که مشده، مالیزیا که مشده، نو دا خود خلافت برخه نوه، یو اسلام دی یو خلافت دی، در زن تخبری دی. ما اولی فقط چه در سلطان محمود پا غزنوی که، سلطان محمود غزنوی پا دوره که دغه حکومت یا دغه دولت در غزنویانو قرارداد درلوده، رسمی قرارداد درلوده خلافت سر. بخلاص، یعنی در افغانستان در خلافت یا در داعش چه اصولوهای داعش خو خپل ریخه غواری در مغا در اسلامی خلافت تر واخلی، و غواری چه به دنیا که خلافت ایجاب کی، او افغانستان هم در غیه و برخی خلافت به افغانستان که تاریخی ریخه نلی، او افغانستان در خلافت برخ نیجی.
من نه دی بحث بیام دوام مرکو لیوی خبرتی او روسته دا مسئله را اخلو چه مخی امام صاحب دا خبره وکرده چه دا داعش یا برخه غیری هغه کسان دی چه دوی پیسی تر لسته کهوی او دا پیسی لپاره جگره کهوی، دا کسان چوک دی او لچا پیسی تر لسته کهوی؟ لیوی خبرتی او روسته.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعت.
همام صاحب، که تاسو دا مسله توضیح کړئ چې د داعش هغه غړي چې پیسې ترلاسه کوي له چا ستاسو په باور؟
لکه چې ما مخکې وویل او دا دوباره د خبر دې خبره باندې ټینګار کوم چې اساسا دا د خلافت اسلامي افغانستان سه منطقې لکه هرات، خراسان چې مخکې د سیستان او نور دا د بلخ، دا د خلافت اسلامي په سیاسي مرزونو کې شامل وو، او په هغه کې سه ولایاتو چې تر اوسه مکمل دوی خپل اسلام راوړې نه وو، خو خراج گزار وو، د معمویان هم خراج گزار وو، د سیدنا عثمان رضی الله عنه په دوران کې افغانستان د خلافت اسلامي په سرحداتو کې شامل شو، او دا یو او په خپل ایواز کابل د سفاریانو لکه د دوه درېمه پیلۍ د اجري کې د سفاریانو په وخت کې د یعقوب الله سفار په واسطه فتح شو، هغه وخت دوی اسلام راوستل لکه دغه تسلیم شو، او نور شهدا او نور داسې علمي شخصیتونه د حدیث علما په افغانستان کې موجود د دوی چې دغه اثر څخه دي. د دوی مطلب په مسله چې د افغانستان د خلافت اسلامي
د کله فاطمه راشده خصوصا درشه. بله، فکر کوم دا موضوع واضح شو. د دې اوسنی داعش تاسو چې وویل چې دوی له چا اساس په باور پیسې ترلاسه کوي،
دا څه دی چې داعش چرته دوی یو خو دوی یو نظامی سازمان لري، او چرته چې دوی زی اکثرا داسې کار کوي چې دوی کوشش کوي چې د محلي مقاماتو او محلي منابعو څخه کار واخلي. محلي په پیراق کې دوی سیر د نفتو ساگانی لاس تراوڑه و آغا بانده دور ترکیه سره پنر پا بدیر پا کم بایا بانده دوی پترول خرسه، آغا اوایت نه دوی پا رقه که دوی اخپال مرکزی دفتر جور کرده و او دیغا نور کسانو استخدام کرده و او دی آغا اروپایانو او نور دی کسانو چی دوی تا دی اروپا یا نور قسمتون راغله داغوی اخراجات ورکاوله، مصارف ورکاوله. اوس پا افغانستان که دوی سو زل دالی دل شویدی هغه کسان چې امریکایانو باقیات فاسدات ده لکه اربکیانو او دغه کسان څخه دوی کار اخلي، ځکه هغه به کار پاتې شوی دي. هغه خو یو ایدئولوژیکي او یو انتخاب نه درلودل، دوی یوازې د اقتصادي ستونزو د حل کولو لپاره دوی یو نظامی گروپ ته هر نامه چی دوی یو ځای کیږي. نو داسې کسان په داعش کې، ما ویل چې داعش یوازې دوی څخه متشکل شوی نه دی، بلکې په تشکیل کې دوی یو هغه سخت هسته دا چې هغه ایدئولوژیک او دینی او
ایدئولوژیک په همدې برخه کې به د انګړ سر
زن زایونه که دوی خلکو ته پیسې او دغه ورکوله، او د جمهوریت په وخت کې ما په دې تورخان کې سوزل سفر کړی دی، په هغه کې ما کتلی دی چې هغه سره ډېر د رنجرانو او نور امکاناتو څخه هغوی عایز وو، او نور دا چې یو ځل کې دوی یو واحد نظامي واحد دغه شوی و تسلیم شوی و، هغوی دوباره بیا دا دولت ته تسلیم شوی. یعنی خپل د امنیت دولتي هغه پخوانی نظامی قطعاتو چې صفر قطعاتو چې په هغه په منځ کې نور د دسې د درتي ترک یا کثیف و هیلو په حساب خپل دولت هم دې دپاره چې داعش یا نورو نظامی ګروپ په منځ کې شخله واچوي او د یو ضد شورشګري په سیاست په حیث د دوی سه تشکیلات حمایت کولی په ډیر په مخفي توګه، یعنی کفرد اپریشن پیسې.
مننه اندر څه تاسو څه فکر کوئ چې د داعش غړي عواید له کومه لارې ترلاسه کوي، خصوصا په افغانستان کې؟
مننه کوم، ډیره ښه پوښتنه ده. زه د دواړو میلمنو نظرونو ته احترام کوم، خو دا چې دوی ډېر پخواني تاریخونه تشریح کړل اوس وخت بدل شوی دی. په هغه وخت کې حتی امریکا شتون نه درلود، اوس په ټوله نړۍ راج چلوي. اوس وخت هغې سوی سرحدونه معلوم دي. د اوس پاک لوانې باید خبرې وکړو، د داعش دا کوم اعلانونه چې تاسو په 5000 تنه په تاجکستان په سرحدو کې دي، په نورو ځایو کې دي، دا ګوره ډېر قوي پوځي قوماندې ته اړتیا لري، ډېر پیسو ته، همداسې تجهیزاتو ته، لوجستیکي مسایلو ته. دا د کچېرې واقعیت وي، نو دا د یو لوی استخباراتي سازمان لخوا څخه رهبري کېږي او ویل کېږي همداسې چې داعش د ځینو ابرقتونو د ستراتیژیکو موخو لپاره جوړ شوي دي. په افغانستان کې تر اوسه پورې موږ وینو چې طالبان د دوی په ځپلو کې ډېر موافقه دي او ډېر ځپلي دي، مګر دا چې د افغانستان وضعیت خپله د اوسني حکومت او همداسې د سیمې د نړۍ هیوادونو په داسې یو حال کې ساتلی دی چې د محاصرې لاندې ده. شاید ډېر خلک دومره د فقر او اقتصاد خراب شي، د فقر سره مخامخ شي، چې هره توریستي ډله تر دینو غوښتنو کې پیسو مقابل کې یوځای شي. خو موږ وینو چې په افغانستان کې ډېر ضعیفه ده داعش. داعش د افغانستان له پولو نه باندې په پاکستان کې شاید تمرین ځایونه وي، همداسې په ازبکستان کې ډېر فعال دي، ازبکان ډېر پیژري دي. په خپله ایران هم داسې نه ده چې ټول هغه خاوره تر کنټرول لاندې ده. همدا اوس د بلوڅانو سره هغوی په مجادله کې دي، پاکستان سره مجادله کې ده، ځکه تورستان هڅې کوي په هغه سیمو کې چې امن نه وي کې هلته جای په جای شي. په افغانستان کې که چیرې اوسنی حکومت یا اسلامي امارت هڅې ونکړي د خلکو نه مشروعیت وانخلي، دغه وضعیت کېدی چې د ډېرې وړې ډلې چې موږ تجربې لرو، لکه پخواني مجاهدین چې کم وو، همدا طالبان چې ډېر کم وو، او بیا ډېر قوي سو د وخت په تېرېدو سره ډېر ډېر حکومتونه یې را نسکوت کړل.
مننه اندر صاحب، دا تاسو ویل چې
د پیسې له کومه کوي، دا عادي خلکو کار نه ده، او نه دوی کوي چې په سیمه کې پیسې ژر لاسته راوړي، بلکې د لویو دولتونو په همکاري سره دوی دغه پروسه پر مخ بي.
بله اندر صاحب، همدا مسله وروسته په خبرونه کې چیرو، خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د سرپرست سرګندونې لرو ملا محمد یعقوب مجاهد په روسیو کې وویل چې دوی په لسکونو غړي د داعش په افغانستان کې ځپلي دي او له منځه وړي دي او ژوندي نیولي دي.
چې په افغانستان کې کوم بریدونه په مساجدو، خانقاو، دینی علماي کرامو او د ولسي وګړو په اجتماعاتو ترسره شوي، په هغو ټولو کې د بهرنیو اتباعو په ځانګړي توګه د تاجکستان هیواد له اتباعو څخه کار اخیستل شوی. لسګونه تاجکستاني اتباع زموږ د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وژل شوي، او سلګونه نور یې ژوندي نیول شوي. همدغه راز په دوهمه درجه کې د زیاتو بریدونو په تنظیم کې پاکستانی اتباع ښکېل وو. له شلو زیات پاکستاني وګړي زموږ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او سلګونه نور یې ژوندي نیول شوي دي.
ازادي په سبو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو په افغانستان او سیمه کې د داعش خراسان څنګه د ترهګریزو بریدونو په اړه بحث دی. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي د پوځي چارو کارپوه احمد خان اندړ، د سیاسي چارو کتونکی عنایت الله همام او د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جانباز. جانباز صاحب، مخکې تاسو هم دا خبره وکړه، اندړ صاحب هم لږ مخکې دا خبره تکرار کړه چې دا د سیمې د قدرتونو له خاطره یوه ډله ده داعش چې خلک یې ملاتړ کوي. ستاسو په باور کوم نړیوال قدرت د داعش شاته ولاړ دی؟
سب پښتنه خو اساسي او مرکزي هم همداده چې دا د چا په ګټه ده او څوک دا مدیریت کوي او په څه ترتیب کوي. او تر ډېره بریده خو دا یو مخفي ډېره پیچلې یعنی جګړه ورته وایي یا تروریستي اقدامات ورته وایي، اوپراتیفي اقدامات ورته وایي. تر ډېره بریده خو دا ډېر مخفي دي او ظاهرا سړی کولی شي چې مختلف نمونه پدې کېږدي، مختلف منابع سړي سترګو ته راځي. خو اصل خبره دا ده چې بیا هم وایي مشروطن چون هغه شرق و غرب هغه کلاسیک ډول اوس نه لري، خو منازعه او سور جنگ او ځای ځای حتی ګرم جنگ موږ وینو په اوکراین کې، په منځني ختیځ کې، په همدې منځنۍ آسیا کې، په هندو چین کې مثلا، په نورو ځایو کې دا کړکېچونه کړکېچ موږ ګورو. او دې ته هم موږ از مغه شته دی؟
بلې
او د دې هم موږ شاهد استو چې ورستر بلې دا کوم څه مختلف آباد نيسي. اوس خبر ده چې په افغانستان کې داعش د کوم شو په کوم تاریخ راغی. اوس خو یعنی د څه ښکاره شواهد نشته چې مثلا داعش د چین نه راغلی اوسي. ښکاره شواهد موږ ستاسو په لاس کې نشته چې موږ دا وشکړی چې داعش د منځنۍ آسیا نه راغلی اوسي یا د ایران نه. یعنی ښکاره شواهد خو نه لرو، کېدای شي چې تحلیلي بحثو لرو په دې کې، اما یوه لاره پاتې کېږي او هغه د پاکستان لاره ده. یعنی څه تروریستي ډلې چې وي په پاکستان کې هغه اوس مهال په افغانستان کې فعال دی او موږ د دې نه سترګې نه شو پټولی. بله دا چې ما تاسو حضور ته وویلې چې موږ تر اوسه پورې طالبان هم تر ټولو بده نه پېژنو. یوه ډېره برخه د طالبانو ډېره موده په پاکستان کې پاتې شوې ده. دا چې په پاکستان کې په دې مدرسو کې په دې اردوګاګان اردواو په دې کمپو کې وبخي دوی سره کار شوی دی، نو چا کار کړی دی؟ په څه ترتیب دوی مثلا استخدام کړي دي، نه دي کړي؟ دوی په کومه انګیزه را داخل شوي دي افغانستان ته؟ آیا ټولو ته ویلی شو چې دا طالبان دي یا نورې اجنداوې دلته د نورو قدرتو مخ ته وړي؟ تمن چې هغه کوم کړکېچ یا هغه کوم تقابل چې د شرق و غرب په منځ کې اوس را پیدا شوی دی په مختلفو جغرافیاو کې، هغه دلته زموږ په جغرافیا کې خپل انعکاس مومي. بې له شکه چې دواړه طرفین په دې تلاش کې دي چې یو بل ضعیف کې د مختلفو اصلاحاتو جغرافیاو
مننه
په ګټه اخیستنه. یوه جغرافیا هم دغه جنوب ته د منځنۍ آسیا چې د روسیې خواته وري اوکراین خواته، او دلته
پکې دا عامل موږ تاسو ګورو چې کار کوي. مننه جان باسب. البته د داعش د مشانو په برخه کې ویل کیږي چې پاکستاني حافظ سید خان د دوی له مؤسسینو څخه و چې د پاکستان له سلفیانو څخه و. په 2014 کال کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې ووشل شو. تر دې وروسته یو بل تن د عبدالحسین په نوم د دې ډلې د مشر په توګه معرفي شو. دا بیا ډېر پیژندل شوی څوک نه دی، حافظ سعید لا معروف شخصیت دی چې په پاکستان کې خلک پیژني. عبدالحسین په 2018 کال کې د امریکا بي پيلوټ الوتکې وویشت. تر دې وروسته عبدالرحمن غالب د دې ډلې د مشي داوا وکړه. دا هم په 2018 کال کې د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې وژل شو، د امریکایي الوتکې. او وسنۍ مشر د ملګرو ملتونو د یو راپور لمخې مولوی ضیاء الحق یاد شوی دی چې مشهور په ابو عمر خراسانی دی. بیا د په ځای یو بل ملا د عبدالله په نوم په خیبر دره کې د داعش مسول شو. دغه ارقامو ته چې ګورو، اکثر د داعش مشان د امریکا بي پيلوټ الوتکې وشلې دي. نو جانباز صاحب، ولې باید غرب د دوی شاته وي چې له روسیې سره په سیمه کې تقابل وکړي؟
ما تاسو خدمت اولې چې دغه ادعا مونږ نشو کولای چې د دوی شاته څوک ولاړ وي مشخص. ما دا اولې چې دواړه خواوې په دې تلاش کې دي چې د یو بل د تضعیف لپاره په هغه حاصل پذیره نقطې چې دوی لري په مختلفو جغرافیاوو کې او د مختلفو رقیبانو په استقامت کې اغینه به کار اخلي. مدینه وکړه خلې وا جغرافیا اوس نن سبا افغانستان دی. دا چې ما په سر کې وویل چې موږ دا اعلان شو کولای چې د دغه ډول مدیریت څوک کوي، خو کله چې لوی تصویر ګوري د لوی سیاست دغه موضوع د چا په ګټه کې دی چې وسیږي، دغه کړکیچ، دغه تروریستي اعمال کې دی چې د مختلفو منابعو د مختلفو هیوادونو په ګټه وسیږي چې دا غوي هغه ستراتیژیک منافع په دې شکل یا په هغه شکل خوندي وساتل شي، تر څو په یو جغرافیا کې کړکیچ وساتل شي په دې شکل یا په هغه شکل. موږ تاسو په یوه چې ایران مثلا په ډېر لوی کړکیچ چې ډیرو هیوادو سره مخ دی. درست سوال دا دی چې د افغانستان کې د ثبات یا د ټیکاو راتک د چاپ نقطه د چاپ په ګټه دی. په افغانستان کې مثلا د دغسې یو افراطي ډلې حاکمیت لکه طالبان د چاپ په ګټه دی، د چاپ په نقطه دی. صحیح. نو د دې نه موږ کولای شو چې بیا خپل هغه نتیجه ګیري وکړو چې کوم قوتونه کې داخل اوسېږي.
مننه جان واصف. په همدې برخه کې اندړ صاحب هم نظر مخکې څرګند کړ. اندړ صاحب، که تاسو په لنډو راته ووایاست چې د داعش تر شا باید کوم لوی قدرت ولاړ وي؟
مننه کوم. ګورې، ټکنالوژي ډېره مخکې ده، استخبارات مخکې دي. کله چې د داعش مشران لکه چې تاسو یاد کړل په پاکستان کې د امریکا د بی پلوټ تیاری لخوا وشتل کېدای شي، نو زه باور لرم چې د دغه توریستي ډلو یا د داعش مرکزونه او نور غړي هم زبرځواکونه یا هغه قوتونه چې ټکنالوژي ورسره ده هغوی کولای شي چې له منځه یوسي. خو زه باور لرم چې دلته د سیمې د زبرځواکونو رقابتونه لکه د چین، روسیې، امریکا او د هند اوس په ډېره تکدري وروسته د فلسطین موضوعنه ورسره د اوکراین موضوعنه دلته
اندرسه بو بخشه. اې د لپاره چې تاسو په نظامی برخه کې پوهی شئ، څه فکر کوئ؟ آیا د داعش په څیر باندې یا د دوی ته د ورته ډلو په څیر ډلې چې پلی افراد لري او هغه کسان چې پیاده جګړې کوي ساده وسلې لري، آیا دوی کولی شي چې مهمو هیوادونو ته لکه فرضاً چین کې مشکلات پیدا کړي، په روسیه کې مشکلات پیدا کړي، په هند کې مشکلات پیدا کړي، تر اوسه چې ورته ګورو حتی په عراق او په سوریه کې مغه وخت داعش مشکلات پیدا کړل چې په خپله په عراق کې دننه ستونزې پیدا شوې او په سوریه کې دننه ستونزې پیدا شوې، او بیا لکه اوس چې په پاکستان کې امنیتي مشکلات زیات شوي دي او هلته داعش رخنه کوي او یا لاغه ځای سر راپورته کوي، لیکن با ثبات وطنونو ته آیا پولی ځواکونه رسیدای شي او د هغوی امنیت تهدیدولی شي؟
ډېر په ساده توګه په ازبکستان کې هم اسلامي ډلې شتون لري، تاجکستان کې هم لري، چین کې هم لري یوغریان دي، په نورو سیمو کې هم ساتلي، ایران کې تاسو عملا ولیدل تېر هفته، او په هند کې هم دا ډلې
اندر صاحب او بخښه چې تاسو خبره خطا کوم، په ایران کې هم ایران په خپله په سیستان او بلوچستان کې خپل مشکلات لري، او لکه څنګه چې مخکې جانبا صاحب مو ویل لډې رو هیوادونو سره په ټکر کې دی، بندیزونه د غرب لخوا پیل کېدلې دي، له عربانو سره هم ایله پیله اوس له سعودي عربستان سره روابط بهتر شوي دي، له عراق سره اوږده جګړه وکړه، او دغه اوس چې هم کوم کسانو باندې دوی تور پوري کوي چې په جنوب شرق کې د جنوب شرق له لارې داعش دوی ته نفوذ کړی دی، غالبا سیستان او بلوچستان په جنوب شرق کې له پاکستان سره سرحد لري، یعنی هغه هیوادونه چې په خپل امنیت ګډوډ دی هلته پلی افراد نفوذ کولی شي، لیکن مثلا په ازبکستان کې سعیده چې هلته داعش نفوذ کولی شي، لیکن کېدای شي یوه چاودنه یو چیرته وشي وکړي، لیکن تخریب خو داسې تخریب نشي رامنځته کولی چې د نظام ثبات تهدید کړي.
نه کولی شي، ځکه دا دومره قوي استخبارات او دومره اپراتفي لوبه کوي چې په امریکا کې په یولسم د سپتمبر څه ولې موږ وایي یادونه کوو، همداسې چین ډېر په ډار کې ده او کوشش کوي چې د افغانستان له حکومت سره خپلې اړیکې سم کړي، همدا علت ده چې غوریان هلته فعالیتونه جوړ نه کړي. دا ډېره عادي خبره ده، خلک اوس مواد له ځان سره نه وړي، وسلې په هرې واټ پیدا کېږي. تاسو فکر کوئ د داعشانو قوي وسلې له کومه سوي دي؟ خو یو څوک شته چې د شان هغوی سره تقویم کوي، حمایه کوي، او د یو خاص لوب لپاره په سیمه او نړۍ کې د لوب تر سره کوي.
او مننه د همام صاحب نظر کا واخلم، تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه پیاده پلی قواوی دا وصل لري چې په سیمه کې یو ابر قدرت د دوی شاته ودرې شي او هغه خپلې ګټې پکې خوندي کړي او نورو مهمو هیوادو ته تهدید متوجه کړي؟
زما خبر اول د زما د نور خبرې په ادامه تاسو ته یو بل معلومات ورکوم چې افغانستان کې هغه سلفي کسان چې دا د ظاهرشاه په وخت کې پیدا شوی او خصوصا د جهاد په دوران کې د مولوي حسین په نامه چې وروسته خپل نوم یې بدل کړی و په کونړ کې نفوذ کړی و، په کونړ او نورستانو کې هلته مکتب یې جوړ کړی و او هغه سلفي افکار افغانستان کې رشد موندلی و. بل دا چې داعش هغه کسان چې مخکې په افغانستان کې کار را شروع کړو، دا په چنای د شینوارو ولسوالۍ کې د دوی یو دغه یو واحد موجود و او هلته عملیات یې کولې. او دوی ما چې تاسو ته وویلې چې داعش هغه وخت کوشش کوي چې د خپل مصرف د دغه منطقې نه را وباسي، د تلکان د تلک پوډر هغه کانې چې و او نور محلي معدنیات څخه استفاده کولې او ځانته یې خپله مصرف برابرولی. او راشو ستاسو په خبرو باندې چې جنګ داسې نه دی چې یو غټ خپله مختلف قانونونه لري، یو داسې دی چې یو غښتلی حکومت یو ځواک سره جنګیږي، منظم ځواک سره، هغه یو قانون ده. بل دا چې یو ضعیف قوت غټ قوت سره جنګیږي، هغه قانون جنګ بدلیږي، لکه چریکي جنګونو چې ورته وایو. او بیا دا چې دا آیا نور دی په چریکي جنګونو کې داسې دي چې ولې یو قوي دولت دی او چریکي جنبش نه هغه وخت چې هغه د ایدئولوژیکي او دغه مذهبي یا ایدئولوژیکي یا فکري هغه بنسټ ولري او جیوپولیټیک ولري، هغه د دینامیزم استفاده کوي او د یو چریک مصرف د یو پر پنځلسمه د یو منظمه قوا څخه کم دی. یعنی یو چیری چې یو روپۍ خرڅ کړي حکومت یا هغه ډله چې منظم قوا لري هغه پنځلس اته دېرش په ځینې ځایو کې.
همام صاحب محترم، دلته وبخښئ، دا ستاسو معلومات
ما خپله د استدلال د دایره مکمله کوم.
مهرباني
صاحب. نو اوس متعارف جنگونه دي او غیر متعارف جنگونه. غیر متعارف جنگونه کې لیدل شوی دي چې په څه غټي او زبرځواکونه په دنیا کې دي، یوازې په افغانستان کې درې شکست موندلې دي او په ویتنام کې، په نور ملکونو کې دا کتل شوی دي. او دا هیبرید جنگ یا دورګه جنگ ورته وایي چې څه ملکونه دي هم د خپل دغه ځواک کار اخلي، منظم ځواک څخه کار اخلي او هم اختلالي عملیات کوي او کبر اوس امریکایانو سیاي خپل د کور اپریشن ورته وایي. نور ملک روسانو په کریمیا کې په ډېر کمه قواو باندې کریمیا واخیستله او یو دغه جوړ نه شوې. خپله هغه کسان چې نه د علامت د روسي لشکر درلودلې هلته محلي مقامات سره یو ځای کړه او بالاخره کریمیا اشغال کړه.
همام صاحب، البته وبخښئ، دا کریمیا ته تاسو اشاره وکړه، اوس په کریمیا کې خو چې کله روسي قواوې کریمیا ته ننوتې او په 2014 کال کې کریمیا لزان سره یو ځای کوله خپل خاورې سره، نو په یغه وخت کې خو اوکران تصور هم نکاو چې زما خاورې به روسیه لاندې کوي. ډېر اسانه روابط درلودل په یو شکل نسبت وسته. لیکن سوال په دې کې و چې تاسو ویتنام ته هم اشاره وکړه او په افغانستان کې مو هم فرزند طالبانو جګړو ته اشاره وکړه چې بهرني قواوی په تنګ کړي. خبره دا ده چې دلته ناامنی و، ګډوډي و، مخدر مواد و، دغه تم زمينه مساعده و چې پیسې تر لاسه شي. په افغانستان کې په خپل مرکزی حکومت کمزورې و، ضعیف و، بدله تر دوی مخکې یو لسیزه په کابل او په نورو سیمو کې جګړې شوې وي. دیرش کاله تاریخ مخکې جګړې وي، نو په ضعیفو نظامونو کې، په بې ثبات ځایونو کې لکه افغانستان، لکه پخوانی ویتنام، لکه یمن، لکه اوسنی سوریه، دلته دغه ترهګری ډلې ستونزې پیدا کولی شي. لیکن که چیرته ثبات وي، حتی یو کمزوری حکومت د تاجکستان دی چې نسبي ثبات لري، همغلته هم د داعش غړي مشکلات نشي ایجادولی. دا د اوس کلونه وشو چې شاهدان یو.
تاسو دي چې لکه هر ملک خپل ستونزې لري، لکه اکثر آسیای میانه ملکونه چې دی هغوی د شوروي د دوران څخه دوی نوې درسونه زده کړی نه دی، او په هماغه طریقه باندې دیکتاتوري کوي خلکو. هغه نوې طبقه چې پیدا شوې ده د پسا شوروي یا د شوروي نه پس هغه کسان پیدا شوي دي، هغوی ته هېڅ د سیاسي قدرت ځای ورکړی نه دی، هغوی ځای معلوم نه دي. نو چې دی یو جامعه رشد کوي، نوې سیاسي مرامونو ته ځان سره راولي، او دغه دینامیزم، د سیاسي دینامیزم اوس آسیای میانه بالکل محرومه ده. او اکثر د آسیای میانه حکومتونه چې دي دل مستبد دي، او کوشش کوي چې د داعش په نامه خپل هغه موقف، سیاسي موقف وټاکي. یو د داعش د پرمې جوړولو یو دلیل هم دا ده چې څه حکومتونه غواړي چې داعش په نامه خپل هغه قدرت قدرت مشروعیت ورکړي. که دلته تاسو باندې دا ظلمونه او تاسو دا حقوق تاسو زه لکه سلب نه کوم، دا داعش راځي او خلکو ټول دغه وژني. د داعش یو بابا جوړ شوی در ټول خلکو ور باندې ایري. بل دا چې ګوره اوس اویغور ترکستان شرقي د چین د یو د پنځمه برخه څخه یو برخه ده، ډیر لوی ځای لري. اولته نارضایتونه ډیر سیاسي نارضایتي ډیر ریشه لري. نور په نور په تاجکستان کې هم داسې ګوري. تر اوسه په تاجکستان کې تقریبا ډیر کسان وژل شوي دي د داعش عملیات څخه. او دا چې دوی بې ثباتي نونس عملیاتونه په دې څو کالو مخکې نونس عملیاتونه داعش په هلته ترسره کړي دي، او تقریبا 200 شاوخوا کسان وژل شوي دي هلته. او په دې کې کسان داسې کسان دي چې د تاجکستان د امنیتي ځواکونو څخه د امنیت یعنی د استخباراتو کسان وژلي دي. نو بل دا دی چې یو ځای کې چې دا خپله دا دینامیزم چې دی اوس ګوري، دا دینی دینامیزم چې په دې منطقه مذهبي دینامیزم چې دی دا موجود دی. کله نا کله دا سیاسي فاده پیدا کوي، او عادته اجتماعي شرایط حکومتونه داسې دغه ورکړی دی چې دا په یو نرمه طریقه فاده شي. نو مجبور دوی په یو نارضایتي ګوري، او هغه نارضایتي باندې پانګه چې په هغه پانګه باندې خپله عملیات مخکې ته بیایي، او نور
مانانه
استخباراتي ممالک دا کوي. اوس ګوره چې په تایوان جنگ شروع شي، دلته د چین په شا یو داسې یو جبهه جوړ شي، دا هیڅوک نه غواړي چې د یو دوه تر درې ځل په دوه جبهه کې خپله امکانات نظامي امکانات استخباراتي امکانات جوړ
شي. مننه یو اوریدونکی انتظار دی د دوی نظر به هم له تاسو سره شریکم. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
چی برسه محترمه تا ته سلام، او میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد مل لغمان
شرغلی. همدرد صاحب مهرباني.
مانه نادما خدغه پختنه د محترم میلمنو نسی دغه سیاسي اختلاف سه کم دلته وجود لري، لکه دغه مقاومت جبهه او ازادي جبهه دغه سومره مرسته کوي چې په دایښ پاملو په ذاتي دوک یو سومره زړه غي تداور کوي شي، او بل دغه کچیر ته یو سی کنه دغه اختلاف ورکسی او ټول په یو حکومت باندې بدل سی. دای په نيستۍ کې او په نابودۍ کې یا په حملو کمې دوه کې د داعش سومره مرسته کوي سی، او سومره ضروری ده نور موخ نه نیسم.
مننه همدر صاحب. همدا پښتنه بل اندر صاحب سره مطرح کوم. اندر صاحب تاسو څه نظر لری دی؟ همدر صاحب دی څه جواب لري؟
اندر صاحب د خپل هواد پاکله ډېر ښه نظر ورکړ. زموږ خلک 1500 کال جګړو په اور کې سوځېدلي دي، او تېر حکومتونه هم داسې ښه حکومتولي نه دی کړي. که څه هم امریکا ډېرې مرستې وکړې، ډېرې ښه منظم اردوې جوړ کړه، خو د حکومت د نخ سیاست له کبله په خپلمنځي ستونزو فساد له کبله هغه جمهوریت وشړېده، او طالبان په ډیره ساده توګه واک ته ورسېدل. اوس چې طالبان هم افغانان دي، په افغانستان کې یو قوي امنیت راغلی ده. د دې امنیت نه باید افغانان ډېره لوړه ګټه پورته کړي. دا هم د افغانانو په ګټه ده، هم د سیمې او هم د نړۍ د هېوادونو په دې شرط چې یو لویه جرګه جوړ شي، او په لویه جرګه کې ټولې مرورې خواوې زما په اند فسادګر یا ظالمان د ګوتو په شمار دي، نور ټول افغانان دي، او دوی باید نور پردې جګړې خپل هېواد ته رانه وړي، او داسې حکومت ولرو چې په هغه کې ټولې خواوې ګډې وي، شریکې وي. په دې معنی نه چې پردو هېوادو موږ ته ټاکلې دي ټوچونو په نوم باندې، بلکې واقعي او افغاني حکومت دا به د ټولو هغو غوښتنو پوښتنو ځواب وي.
مننه اندر صاحب.
تورستان دلته را لیږل کیږي او یا هم ځینې هیوادونه لاسوهنی کوي، کیدای شي چې یو ښه قوي حکومت ولرو او په افغانستان کې دایمي سوله ثبات.
مننه. یو بل اوریدونکی هم دی، دا به هم راواخلو. مهرباني وکړئ او سریب سپوک پروګرام دی. بله تاسو را سره یاست، لطفا خبرې وکړئ.
ډیره زیاته مننه ژوندی وسه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. هیله من چې ښه یاست.
سلامت، مهرباني.
ژوندی وسه، خوشاله وسه. زما په نظر باندې خو دایش د پخوا په پرتله باندې کم دی، او لکه څنګه چې په تیر کال کې په لومړي کال کې عملي کول په دې ورسته بیا په کابل کې عملي زیات شوی دی. خو دا د حکومت دنده یا مسؤلیت چې باید دوی امنیتی تدابیر ټینګ ونیسي، او په کومه سیمه کې چې دوی بریدونه زیات هغه سیمه باید دوی تعتمی د معلومات وسي، یا دوی د شکل کې څېړنه وکړي چې له منځه څخه وي.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخسته. له یوې خبرتیا وروسته بحث دوام ورکړو.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
اسدی پسپو کې پروګرام له اسدی راډیو اوري. د پروګرام د بحث موضوع مو د افغانستان او سیمه کې د داش خراسان څنګه حالي ځلې او ترهګریز بریدونه. په خبرونه کې مو میلمانه دی احمد خان اندر د پوځي چارو کارپو، عنایت الله همام د سیاسي چارو کتونکی، او خوانی ډیپلوماټ غوث جانباز. د دې خطر چې د خبرونه څلورمه برخه ته نږدې شوی یو او بحث ورو روان غاړو، کچرته دې تراشو چې جانباز صاحب د دا داعش حمله چې وروستیو کې په ایران کې وشوه، په کرمان کې دا حمله ډیره لویه وه. هغه د راپورونو له مخې د ایران د اسلامي انقلاب له پیله تر اوسه پورې داسې لویه حمله، تروریستي حمله په ایران کې نه وه شوې. اما ایران چې کوم استخباراتي معلومات شریک کړي دي، په هغه کې وایي چې د دې شاته د داعش هغه غړي دي چې هغوی د تاجکستان دي. دغه کړي لویه شوی نه ده، او که لویه شوی وي، که څه هم مخکې تاسو اشاره ورته وکړه، که د سیمې هیوادونه بیرته سره په خپلو کې سره نږدې شي، همدغه تاجکستان له ایران سره، همدا پاکستان له اوسني افغانستان سره، افغانستان له دغه هیوادونو سره، فکر نه کوي چې دغه حل لاره ده چې د دغه سیمې ډلې مخه ونیول شي؟
بلکل دغه به کېدای شي چې یو لاره اوسېږي، خو د دې دپاره هغه حسن نیت او د منافعو هغه لویو ستراتیژیکو منافعو تطابق دی او انعطاف‌پذیري ده. مشکل دې کې دی چې په دې هېوادو کې مختلف نظریات حاکم دي، مختلف نظامونه حاکم دي. په ایران کې د شیعه مذهب یو خاص تیوکراسي حاکمه ده چې هغه ځان یو لوی قدرت ګڼي په دې منطقه کې، او په دې منطقه کې خپل نفوذ غځوي. تاسو وینئ چې څومره نیابتي مفرزي ایران ایجاد کړي دي په منځني ختیځ کې، او حتی په افغانستان کې هم حالیا ځلې کوي. هغه د پاتیمیون شاخه مونږ تاسو ګورو، یعنی ایران خپل ایدئولوژي لري، په دغه ایدئولوژي منطقې ته ګوري. افغانستان کې اردله راغلی ده په نوم د طالبان، او دلته یو شی جوړ کړی دی چې دنیا کې سابقه نه لري په نوم د امارت. همداسې منځنۍ آسیا هیوادونه د ترکمنستان نه نیولې چې یو خاص ګرچه ځانته غیر منسلک وایي، خو کورنۍ نظام د یو کورنۍ پر لاس کې.
جانباز صاحب، دا خو طبیعي خبره چې بیلابیل هیوادونو کې بیلابیل خلک حاکمان دي، لیکن په دغه ګټه کې خو ټول سره شریک دي چې دوی هر رنګ خلک دي. کابل، تهران، اسلام آباد او دوشنبه خو په دې کې سره شریک دي چې داعش باید نه وي.
ستاسو خبره منطقي ده او پوښتنه هم منطقي ده، خو خبره دی که ده چې لیدلوری مختلف ده، منافع مختلف دي، او بله ده چې اعتماد نشته. زه ډېر شک لرم چې دغه نن سبا مثلا ازبکستان دی په ایران اعتماد دي، گرچه هغې داغله اوس ایران راغی را داخل شو په شانهای کې، ایران راغی را داخل شو حتی روسیا اقتصادی اتحادیه سره هم سلسله اقتصادی تړونونه امضا کړل. خو دا یووالی ورته وایي، یا نزدې کېدل ورته وایي، تکتیکي دي. دلته را تر اوسه پورې د دې هېوادو ستراتیژي ډېره مختلفه ده، او په یو نظر کتل دغه تاسو چورته ویلې یو مشترک دښمن دی چې نوم یې اوس مشتوط داعش دی. زه داسې فکر کوم چې دا یو مجموعه د تروریستي ډلو ده چې مختلف بڼې لري، مختلف اهداف لري، خو په یو ځای کې بیا دې ته داعش وایي. اول دغه نوم چا ورکړی دی؟ شاخه خراسان. یعنی زه خود فکر کوم چې دا خپله یو استخباراتي یو تکتیکي یو خاص نوم دی چې دې ته ورکړی دی. خراسان یعنی څه شی؟ یعنی داسې دولت کوم وخت وجود درلوده؟ یو حوزه وه چې عربانو ورته لکه اوس چې موږ وایو منځنی ختیځ، که نه دوی اوس وایي چې خراسان دا هم یو حوزه وه چې هغې کې څو هېوادونه و څو امارتونه و هر ترتیب. یعنی اوسني شرایط کې شبر صاحب متاسفانه در عدم د انعطاف پذیری، عدم د تطابق د استراتیژیکو منافعو، د تضادونو شتون او د لویو هیوادونو لویې لوبې چې په دې منطقه کې کوي، دغې ته اجازه نه ورکوي چې د دغې هیوادونو مشران هغه نظامونه مشترک دښمن ته په یو سترګه وګوري.
مننه جناب صاحب. یو اوریدونکی بله
وګورئ، د طالبانو هم کله چې کرمان کې د برید وشو دوی تروریستي ونه ویلې، کنه گرچه محکومی کرل چه بیویلی چه دا بد کار شوه دی، اما تروریستی و نویلی زیادو هیوادونو زیادان غلی و نیو بلی خواه خبرون را پیدا شد.
البته دغه خبر پا دلی زور سنیو که دیر آمم شو چه طالبانو دیت تروریستی نده ویلی. طالبانو چه پا باجور که پا جولای که کما چاودن شوی و او د جمعیت العلماء اسلام د ډلې غړي پکې وژل شوی او چاغه د مشر هم اوسه دوی میلمه ده. په یغه وخت کې په خپل اعلامیه کې زما په یاد د تروسی کلمه نه وکړولې. یو اوریدون کې په لاین را سره ده، دا برا واخلو. مهرباني وکړئ آزادی په سپوک پروګرام ده، تاسو را سره یاست. مهرباني وکړئ، دا اوریدون کې ډېر انتظار شو، فکر کوم نه سره اورو. تاسو را سره یاست که مهرباني خپل خبره وکړئ. لدا سره سم ناورو فکر کوم د خطر چې دا بحث راغون کو. اندر صاحب ستاسو په باور، جانبا صاحب مخکې همدات موضوع توضیح کړ چې د سیمه هیوادونه بیلابیل مشران لري او دوی سره په یو بل باندې باور نه لري، لیکن ستاسو له نظره ممکنه نه ده چې د یو مشترک دشمن په برخه کې د سیمه هیوادونه سره یو ځای شي؟
ما په لومړي سر کې ویل چې کچې واقعا دغه هیوادونه توریزم ته او یا هم دغه داعش ډلې ته یو داسې پدې په سترګه ګوري چې د بشر په ضد ده، نو باید دوی مشترک همکاري ولري، مشترک امنیتي تدابیر ونیسي چې تر څو په ګډه مبارزه ونیسي. نو دلته خو دا سیمې ډېرې لارې سره لري، دا به نو کله په یو هېواد کې جب جای کله بل هېواد کې یو بل به تورونه هم سره لګوي. ښه به دا وي چې د اوسني عصر سره سم دغه وادونه لکه نور قاری نور منبر ازمونه لکه اروپایي ټولنه ته جوړ شوی ده، مثال نور وادونه خپل یوالې سلري په ډیر سموک. نو دوی به سره یو شي تر څو ګډه مبارزه وشي، دا چې یو بل ته دوی په تګي کې وي او یو بل باندې تورونه لګوي. زه باور لرم چې دا تورسي دلی به لا هم رشد کړي دوی د هغو تضادونو لامل چې وسی سره لري.
بله مننه. همام صاحب تاسو څه فکر کوئ چې حل لار نو څه ده؟ آیا د سیمه هیوادونه باید لاس سره یو کړي چې د داعش مخه ونیول شي او کنه بل حل لار هم تاسو وینئ؟
تاسو هر څوک چې لکه یو هغه چپی روایت نو تاسو خصوصا هغه یو د دې نومونه تاسو یو تاریخ او برخه دغه چې دوی مفکورې اخیستې دي هغه چپي روایتونه دي چې همیشه همدا تاسو مخالف ډله ته کنځلې کوو او هغه پسې داسې یو علمي تحلیل نه کوو. لکه دې یو 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 ځای کې چې یو مشکل یو سیاسي مشکل راځي یوازې په سرکوبي او په زور کې نه کېږي، پکار دی چې دغه سیاسي ظروف مطالعه شي، هغه پسې د چلن او تدابیر واخیستل شي. هغه وخت کېدای شي چې دا یو هغه بستر باید مطالعه شي او هغه بستر اجتماعي او سیاسي چلن ورسره وشي او هغه لارې پیدا شي. لکه اوس تروریزم ګوره چې دا یو کنزل ګرځېدلی دی، خصوصا په مطبوعاتو کې چې هر چا یو خپل مخالف ته تروریست وایي. تروریزم اصلا یو نظامي تکتیک ده، یو سیاسي مکتب نه ده، یعنی ټول هغه کسان چې دا تاکتیک څخه کار اخلي د دې لپاره دا کار نه اخلي چې یوازې دهشت واچي یوازې ویره واچي د دې لپاره چې خپل نیرو ګوري او مقابل نیرو ګوري او یو تاکتیک نظامی تاکتیک دی چې دا اروپایان هم استفاده کړی دی امریکایان هم استفاده کړی دی اوس هم کوي د کورټ اپریشن په نامه د دې دلتا فورس سپیشل فورس هم دا کارونه تروریستي کارونه کوي په نور دنیا کې د دې خپل هغه مخفي هغه د کورونه لري او د لیلی پات په نامه کېده چې د زرو نه زیات په پوره دنیا کې دغه ولدي چې هغه ګورنمنت اپریشن کوي راز په دې کې چې اول خو هغه سیاسي نارضایتونه چې په کار دی چې اوس آسیا میانه کې حالات داسې ډېر بد دی یو تاریخي اسلامي ملک دی زرو کالو دې کې اسلامي فرهنګ اوس یو ماشوم چې تر څو چې ځوان شوی نه جماعت ته تلای نه شي دا خو یو دغه نه ده یو طریقه دی اداره نه ده
یعنی زمینه با یعنی په منځنۍ آسیا کې وبخښه احساس مطلب ده چې په منځنۍ آسیا کې زمینه مساعده ده چې تروریستي ډلې رشد
وکړي زمینه ډېره مساعده ده زمینه مساعده اوس ګوري هغه موږ تاسو ګورو چې هغه لکه مخالفتونه هغه سرمایه او هغه کارونه چې په د موږ تاسو ګوندیان نیابتي ګروپونو په سوریه کې کړی ده په هغه کې په سوریه کې دا غویم کسان درلودلې فامیلونه او غوی هغه کسان چې دا حالات کتلې دا غوی خپل غچ واخلي دا په پوره منطقه د خپل د انتقام دغه یو جوش او باندې تبدیل شوی ده چې هغه وخت هر کس هر یو جنبش چې ډېر ځپل شوی دی هغه وخت چې د خپل غلیم ګوري چې په یو بل مشکل کې ده هغه باندې گزار کوي نو دا د چا چې کی دا د شورشګری او شوبګری جزت او بهترین اسلحه سیاسی اسلحه ده نظامی اسلحه نه ده ګوره روسان په افغانستان باندې سیاسی هغه نظامی اسلحه او توپونه او بمبونه څخه کار واخلي امریکایانو عمل د بم د مور استعمال کو خو دلته شکست وموندلې سیاسی طریقه لري یو څو اسوبګری اولین او بهترین او مسؤلترین او هغه کتیر قادر او مدبر سیاست مداری اول سیاسی اگر ریشه لمنظر
دیر مننه هم همسر دیر مننه تاسو دو مهم ټکو ته اشاره وکړه یعنی باید له سیاسی نظر یو ستونزه حل شي او باید په فکری لحاظ باندې ستونزه حل شي چې خلک فکر وکړي چې زه د ژوند لپاره پیدا یم په لنډو باندې ډیرو کم وخت لرو جانبا صاحب که په خیر کې ستاسو نظر واخلم بیا هم باید څه وشي چې په سیمه کې د داعش جرړې ووسي او د سیمه له جګړو وساتل شي
بالکل دا اساسي پوښتنه هم ده بیل شکه چې د سیاسي بستر اجتماعي بستر ډېر مهم دی په دغه منطقه کې په دې منطقه کې فقر په دې منطقه کې بیروزګاری بیکاری په دې منطقه کې د ژوند د کچې ډېر ټیټوالی عدم دسترسي مثلا خدماتو ته په دغه ازبکستان کې په دغه تاجکستان کې نه دغه حوزه زما د کار ده شبر صاحب دلته یعنی بیکاری بیداد کړي او یا ته میلیون نفوس د تاجکستان تقریبا نیمایي نفوس په روسیه کې مزدوري کوي مثلا په ډیر بد حالت کې هم د ازبکستان یو ډیر وخنه برخه خلک زی نور اروپایي هیوادو ته شرقي اروپا ته په شمول د روسیې او بلاروس او مخکې اوکراین هم تلل خو اوس هلته وضعیت اچ دی نو اجتماعي بستر سیاسي بستر فرهنګي بستر بیل شکه چې دا ډیر زیات تاثیر لري انعطاف پذیري د دغه هیوادو د مشرانو ډیر اړینه ده زه وګورم نو موږ تاسو خو دا شاهد اوسي وو دغه کوم پیشنهاد شوی دی کوم نوې ابتکار د ایران کوم ګروپ د تماس دی غواړي را جوړ کړي چې هغه کې د سیمې هیوادونه په شمول د هندوستان کې د شخصین اوسېږي او د کوم کوم
له جنبا سرمو صاحب سرمو ټلیفون رابطه قطع شوله له همدې سره دا بحث هم راغونډو لغه جنباس خونی ډیپلوماټ له عنایت الله همام او د پوځي چارو له کارپو احمد خان اندړ څخه مننه کوم چې په دې بحث کې برخه را سره وخصه زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مل